ګرانو اوریدونکو او کتونکو د لوی پښتونخوا په دې خبرونه کې درته هرکلی ویو. د ډیوه ریډیو د خبرونو کې یو شمېر رپورټونه لرو او د فاټا په حواله سره یو نوی موضوع هم لرو. نن د جولای 15 نیټه ده، د شروع ورځ ده او دا وخه په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته، په کابل کې 9 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه يم نوشه روان کلندر. اول مو راګرځوم د اهمو خبرونو سر ټکو ته. افغانستان وای د ډیورنډ کرخې دواړو اړخو ته به افغانستان او د پاکستان ځواکونه د ترهګرو په ضد عملیات پیل کوي. د صدر غنی ویان نجیب آزاد وای د عملیاتو وړاندیز پاکستان کړي او سارنه به امریکا کوي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ یورپ ته د څلورو ورځو په سفر نن پولینډ ته رسیږي. وایټ هاوس وایي صدر ټرمپ به د ناټو غړو هیوادونو سره په ګډه دفاع کولو زور اچوي. او د خیبر پختونخوا حکومت تماکو په نوي نرخونو زمیدارانو ناباوري څرګنده کړې او وایي حکومت او د تماکو کمپنو مالکانو د کیلو په سر د نرخ ټاکلو فیصله په وخت د زمیدارانو د خرچو خیال نه دی ساتلی. او زه غوښه د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان صدارتي ماڼۍ ویلي د نهه یا سه شنبې په ورځ د جان مکین په مشرۍ کې د امریکایي سینیټرانو پلاوی د پاکستان د حکومت هغه غوښتنه کابل ته را رسولې ده چې پکې وای د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته به په یو وخت باندې د ترهګرو په ضد پوځي عملیات پیل کوي. کابل د دې هرکلی کړی. د صدر ویان مرستیال د وخان مینپال وای د ډیورنډ په کرخه د ترهګرو ډلو په ضد د عملیات به د دواړو خواو ته په یو وخت کېږي، خو واضح کړی ده دا به ګډ عملیات نه وي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د یورپ په څلور ورځني سفر پولینډ ته رسیدونکی دی، خو د نیټو په حقله د خپلو بیانونو او د پیرس د چاپیریال یا موسمی بدلون لوزنامې نه د وتو وروستو ډانلډ ټرمپ د یورپ سره فکرمندی پیدا کړی ده. ښاغلی ټرمپ به خپل وړومبی تکر د وارسا په یو مشهور چوک کې خلکو ته کوي. د منځني ختیځ سلور عرب هیوادونه وای د قطر لخوا ورته د هغه پوښتنو جواب ملو شوري کم چې تی دوی پوښتلی. د سعودي عرب په مشرۍ کې سلور عرب هیوادونو د ترهګرې په تورونو د قطر سفارتي اړیکې ماتې کړې وي او د دغه هیواد قطر چارواکي وایي چې د سلورو عرب هیوادونو لخوا پرې د ترهګرې تورونه ردوي او په دې کې هیڅ حقیقت نشته. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د عراقی پوځونو ته مبارکي ورکړي او ویلي دي چې داعش ته د ماتې ورکولو او د دوی نه اهمو سیمو نیول خای چې عراقی پوځونه اوس توان لري چې ترهګرې په ضد باندې مبارزه جاری وساتي. حیدر علی بادی وای چې د دغه قبضه شو سیمو کې د استحکام وروسته به کډوال خپل سیمو ته واپس ستانه کوي. د هند او چین ترمنځ د شرقي همالیا په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا د هغې وروسته چې چین خپل اړخ ته په لانجمنه سیمه کې د روډ یو منصوبه پوره کول غواړي. هند وای دغه لانجمنه سیمه ده. څېړنکاران وای د سرحدي سیمې دغه روډ منصوبه به د روانې لسیزې تر ټولو اهمه او د خطرې وړ منصوبه وي. او د شمالي کوریا لیډر کیم جونګ اون د نهه ورځې د بین البراعظمي کامیابه میزایل ازماینې وروسته ویلي دي چې دغه میزایل د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره امریکا لپاره یو تحفه وه. خو د امریکا په دې باندې سخت غبرګون نه دی خولی. خو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې دا د امریکا د اتحادیانو او په سیمه کې د همکار هیوادونو لپاره د خطرې وړ خبر دی.
زه چې یو خزیم،
زه
زمانوم طاهره دي او زيو سماجي کارکونه
زمانوم شازي اورنگزيب خان دي او ز سياست مداره
تعليم زما حق دي
زم ګلان په کراچي کې اوسېګم او سبق هم په کراچي کې ویم
زمانوم کاملا خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهره دي او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانم زهرا شاه دی زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
اردونکو تاسو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی اولو پختونخوا د ریډیو خبرونه ته غوږی په دې خبرونه کې په اخیری نیم ساعت کې څنګه تاسو ته پتره د قبایلی سیمو یو موضوع باندې مونږ تاسو سره خبرې ترې کوو او نن به در سره د قبایلی سیمو کې چې کوم د اف سی آر قانون دی او داغه د ختمولو لپاره د سیاسي ډلو لخوا کوم هلې ځلې روانې دي په هغه کې ورسته پر مختیا او دا چې د جماعت اسلامي د ګوند لخوا ویل شي ویل چې دوی به د قبایلی سیمونه د اف سی آر د ختمولو لپاره یو نوی مهم شروع کوي او په ایجنسی هډ کوارټرونو کې به احتجاجونه کوي او تر اسلام آباد پورې به مارچ هم کوي که غوښتنې پوره نشوي په دې برا سره هم ملموي خو رپورټونو اړخته راځو افغانستان وایي چې د پاکستان لخوا ورته د امریکایي سینیټرانو په لاس باندې دا پیغام را رسیدلی دی چې پاکستان پوز خواهش لري چې د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته په یو وخت باندې عملیات وشي او دغه عملیات چې ترهګرو ډلو په ضد وشي چې که په یو وخت باندې وشي نو چې ترهګر د یو خوانه بل خوا ته نشي تښتېدلی خو دا یې هم په ډاګه کړی را افغانستان چې دا به ګډ عملیات نه وي افغانستان به په خپل خوا کې کوي او پاکستان به خپل اړخته کوي د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین پر سره سو شی به وړاندې د دغه تفصیل شریک کړو
دا وړاندې چې دی دا پاکستان دغه د امریکا چې کم د سینیټرانو یو ډله تلې و نو اول پاکستان ته لاړه نو دا کاغذ ولې غوی په لاس کې ورک چې رک افغانستان سره داسې وشي او په دغه ډله کې د امریکا د ریپبلیکنز ګوند یو ډیر وتلې او مخاوریز چې اثر لري سینیټر جان مکین شامل وو زه به دا وایم چې دا زوړ پروپوزل یعنی وړاندیز دی دا څه نوې خبره نه ده ځکه چې د دې نه وړاندې هم کله جنرل باجوا د پاکستان د پوز مشر افغان چارواکو سره خبرې شوې نو هم دا وړاندیز ورته کړی و افغانستان دې ته هرکلی ویلې دی او تر ټولو غټ مهمه خبره دا ده چې په هغه کې یو وړه خبره رامینځته شوه هغه دا وه پاکستان بارډر لفظ استعمال کړو یعنی پوله او افغانستان بیا دغه پوله لفظ لري کړی دی او د ډیورنډ کرخه لفظ استعمال کړي اوس په دې ځای کې هغه ټولې مهمې خبرې دي چې وړاندې هم افغانستان دې ته غاړه نه کې خودله نو د هغه مقصد هم دا و چې ګینه کې د بارډر په نوم د پولې منلو لپاره د هر څه کېږي نو دا د منلو وړ نه دي دویمه خبره چې کله دغه لفظ او دغه خپل پالیسی واضح کړه نو د دې هرکلی وکړي چې کوي اوس په دې کې سیړنکاران ځنې برخې داسې ګڼي چې ګنې آیا دا به د افغانستان لپاره څه معنا ولري د پاکستان لپاره څه معنا ولري د پاکستان هدف پکې دغه ښکاریږي چې ګنې د پولې منل خو سیړنکاران دا وایي چې د دې یو ډېره غټه ګټه د دواړو هیوادونو لپاره بله هم شته دی هغه دا ده چې د پولې هغې خوا او دې خوا کله په یو وخت باندې عملیات کیږي نو د دې غاړې ترهګر اخوا نشي وړېدلې او د هغې خوا ترهګر دې خوا نشي وړېدلې نو په داسې حالاتو کې به په هغوی باندې د غزې تنګ شي او دا عملیات چې دی نو دا به زیات مؤثره وي
صحیح ده د دغه وړاندیز چې کوم راغلی دی د دې به ګټې څه وي افغانستان چې کوم دی افغانستان کې په خاصه توګه د امن مسله ډېره کړکې چې نه شوې ده د دې به د افغانستان امن ته څه ګټه ورسېږي
ګوره دا ډېره بنیادي پوښتنه ده اوس آیا په دې ټول دا داسې مهم وخت دی چې امریکا لګیا د خپل پالیسی دوباره کتنه وته کې یو نوې پالیسی د افغانستان لپاره جوړی ځکه چې شپاړس کاله وشو دغه جګړه روانه ده او د امریکا د چارواکو دا نظر دی چې یاره په دې کې هغه ګټې ترلاسه شوې نه دي کمی چې دوی غواړي. نو اوس بنیادی پوښتنه په دې کې دا ده چې آیا مسله په دغه سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو پر ضد عملیات کول یا نه کول دغه مسله ده او کنه دا په یو وخت نه دي شوی نو ځکه دې ګټې نه دي راوړي. صحیح ده، بنیادی مسله د امریکایي چارواکو لخوا او سوره زیوړان د پینټاګان رپورت دینه مخ کې هم د صدر باراک اوباما پخوانی صدر په انتظامیه کې هم وخت په وخت دا خبره په ډاګه شوې ده چې تر اوسه پورې په تیر شپاړسو کالو کې د افغانستان په جنگ کې د پاکستان رول ډیر مهم و خو هغه رول یې نه دی لوبولې، هغه سه همکاري یې اون کړل کمه چې تنه تمه وه او کم چې امریکا ورسره د هغه لپاره بیا د $2.5 بلیون نه زیات کومک هم په دې دومره موده کې ورکړی دی. نو آیا څېړنکاران اوس پوښتنه کوي چې بنیادی خبره دا ده او کنه دا د پولي دواړو خو ته په یو وخت باندې عملیات دي، نو دا به کتل شي چې ګنې څومره حد پورې دا کامیابیږي. بیا دویمه خبره دا ده چې د پولي دی خو کمې ډلې دي او په هغه کې آیا د امریکا چې کم هدف ته دوا درې غټ امریکا ګوره دغه حقانی جنگیالي ډلې پر سر باندې غوښتنی لري او هغه مطالبه پاکستان نه دی پوره کړی. ټیک شو، پاکستان و ماغه عملیات کوي کم چې مخکنه وړاندې د تحریک طالبان او د نورو ډلو پر ضد. بیا د پالیسی سمره بدل ښکاریږي چې د صلاح الدین حزب المجاهدین مشر په سر باندې د امریکا خبره پاکستان نه مني، پرونی بیان ورکړی دی چې نه دا خو د ازادۍ د یو تحریک غړی دی او د څنګه تره اگر کې دی شي موږ د امریکا پابند نه یو چې دا خبره ومنو. نو چې دومره غټ سوچ او په پالیسو کې توپیر موجود وي نو آیا د دې ګټې به همیشه چې دی د پښتنو سره مخ کیږي؟
ډیر مننه افتخار وسه.
VOA دیوا بے طرفا کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي ټویټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا.
گران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ریډیو ته غوږی او پسیمه کې اهمه پرمختیاوی دی. دلته په واشنگټن کې هم د افغانستان لپاره یو ستراتیژي جوړیږي، پالیسی لګیا دا جوړیږي، په هغه کې تر ټولو اهمه دا ده چې امریکا هم او ورسره نیټو دا فیصله کړې ده چې افغانستان کې به ځواکونه نور هم زیاتی، د دغه ځواکونو د استعمال به تعین پر راتلونکو ورځو کې کیږي. خو دا وخت د امریکا اهم سینیټرانو د پاکستان وروسته د افغانستان سفر هم کړی دی او پدې کې اوس د پاکستان رول اهم ګڼل کیږي چې تر څو پورې پاکستان خپل اهم رول اونه لوبوي افغانستان کې امن نشي راتلی. خو سړنکاران ورته په نظر ګوري. د ډیو ریډیو خبریال عربیه پر پی را سره یو سړنیز رپورت شریکوي.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې امریکایي سېنېټر جان مکین کچری د پاکستان څخه د تراګرو او حقانی شبکې په ضد عملیاتو غوښتنه کوي، نو د افغانستان څخه هم هیله لري چې د پولي بل پلوته د تراګرو په ضد عملیات وکړي. سیم همدغه سبب دی چې د دوی د سفر په محل دواړه هیوادونه ډیورنټ په کرښه په یو وخت عملیاتو باندې موافقه هم کړی ده.
پاکستان دے جی ڈی پی یا دے نور گروپ ہونا چاہیے کابل کو خبر آنا سی کہ پاکستان خلاف کار کے بھی دار خلاف خبر کول غواړي.
چېړونکو دا هم وایي چې د امریکا دغه فشار د ترامپ انتظامیه په نوې تګلارې کې هم مخې ته راتلی سي. بریگیډیر سید نذیر دیو ریډیو سر خبر کی په دې اړه وایي.
امریکای تر طرفه کم چې کمی پاتې غورځولې دي هغه کې دادی چیر درون حملو کې زیاتوالی راتلی شي. بل طرف ته پاکستان ته چې کوم کوالیشن وړاندې نه بند کړی خو اوس کېدای شي چې هغه بالکل ختم کړي. دریم طرف ته د پاکستان چې کوم قانوني نیټورک دی یا د دغې باره کې پاکستان باندې نور فشار هم راولي چې د دغې ډلو خلاف کار وي.
امریکا غواړي چې د پاکستان په مرسته د افغان ترګرو په ضد عملیات وکړي سي. خپل امریکا هم د طالبانو په ضد عملیاتو لپاره د افغان ځواکونو مرستې لپاره د نور فوجانو افغانستان ته د لیږلو تیاری کړې ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ګران اوریدونکو او کتونکو، تاسو وایس اپ امریکا د ډیوا ریډیو ټی وی او لوی پښتونخوا د ریډیو خبرونه ته غوږی او اوس در سره د خیبر پښتونخوا د تماکو د زمیدارانو د مسلو په اړه باندې یو رپورت هم شریکو. او د خیبر پښتونخوا کې د تماکو چې کوم د خریدارې سیزن یې هغه شروع شوی دی، خو زمیداران وایي چې د ټوبیکو بورډ د خیبر پښتونخوا او دغه شان د چې کوم د کمپنو د تماکو مالکان دي، دا غیلې خوا چې کوم د کیلو په سر باندې کوم ریټ اخودي شوی لري، دا خستو هغه دوی ته منظور نه لري، ځکه چې ردی خرچې ډېر زیات دي او قیمت ورته ډېر زیات کم اخودي شوی دی. دوی نور څه تفصیل د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د تماکو د خرڅولو پروسه شروع شوې ده، خو د زمیدارانو لخوا مقرر کړی شوی نرخونه رد کړی شوی دي. او د صوبې په مختلفو برخو کې سخت کال د تماکو د کوټې د کمی په وجه باندې هم ګڼ شمېر د تماکو ډیپوان هم ندي پرانستي شوی. د خیبر پختونخوا په سوابې، مردان، چارسدا، بونیر او مانسیره ضلعو کې د نړۍ ښه قسمت تماکو پیدا کیږي او د حکومت لخوا سخت کال یو سل شپږ روپۍ د کیلو په سر مقرر کړی شوی دی. او د مختلفو کمپنو لخوا زمیدارانو یو سل شپږ اتیا روپۍ د کیلو په سر ورکول کیږي. خو په سوابې ضلع کې د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت یوسف زیوایی زمیدارانو دغه بیه رد کړې ده او د هغوی د تماکو د یو کیلو په سر دوه نیم سو روپۍ لګښت راځي.
او په سږنی کال باندې چې کوم ریټ د تماکو په کپنو کې زمیدار ته ملاویږي، دا یو سل او شپږ اتیا روپۍ ده. دې سره د تماکو د زمیدار په یو کیلوګرام باندې خرچه چې ده هغه د دوه نیمو سو روپۍ نه سوا شوې ده. نو دا ریټ زموږ د تماکو هم ډېر زیات کم دی او زموږ د خرچو هم ډېر زیات کم دی. خو د افسوس خبره ده چې د تماکو قیمت چې پروس کال په دې کپنو کې موږ ته یو سل څلور اتیا روپۍ پر کیلوګرام ریټ راکول شو، سږ کال صرف دوه روپۍ اضافه پکې شوې ده، چې دا شرمناک ده. پورې کمه اضافه ده او موږ د دې ټولو زمیندارو طرفه مزاحمت کوو. ډېر زیات ډېر پان په شیرګل، په چارسده، په مردان ایریا او په سوابه کې د تماکو کپنې چې دي هغه ډېر ډېر پان هم بند کړي دي، چې هغې په وجه باندې د زمیندارو ته چې کوم دنو ډېر زیات تکلیف او ډېرې مسلې دي.
د دې تر څنګ په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د تماکو د اخستو کوټه هم راکمه شوې ده او صوبایي حکومت وایي چې تیر کال دغه د تماکو ډیمانډ د کمپنو لخوا هغوی ته 3.5 میلیونه کیلوګرام ورکړی شوی وو، خو سخ کال دغه کوټه وسلویخ میلیونه کیلوګرام ته راکوزه شوې ده. خو بیا هم په پرانستې مارکیټ کې تیر کال د تماکو د نه خرڅېدو داسې ستونزه مخې ته نه راغلي. سیړنې وایي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر د تماکو کمپنې خپل کار سرته رسوي او بعضې کمپنې داسې هم دي چې د ټیکسونو نه د بچ کېدو لپاره د تماکو بورډ یا د پیداوار مرکز ته کم ډیمانډ ښایي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د تماکو د سیلنې د ادارې او تماکو د بورډ غړي عطا الله خانوایی کوم قیمتونه چې مقرر شوی دي هغه د زمیدارو لخوا د هغوی د تماکو د خرڅونو په بنیاد مقرر کیږي. دوی دا خبره هم اومنله چې په خیبر پښتونخوا کې د تماکو ډیمانډ را کم شوی دی. دوی زیاتوي چې تیر کال د حکومت لخوا د یو کیلو په سر یو سل درې او یا روپۍ مقرر شوی او روان کال دغه بیا کې درې روپۍ اضافه شوې ده خو په مارکیټ کې زمیدارانو ته یو سل شپږ اتیا روپۍ د یو کیلو په سر ورکول کیږي.
یو سل او شپږ اویا روپۍ سرکاري ریټ تړلی شوی ده. یو سل او شپږ اتیا ریټ وته ده کمپنیانو طرف نه. کاسټ پروډکشن سروې ورته وایي د هغې په بیس باندې موږ د قیمت کېږو. پر اوس کار زموږ سره دا یو سل او درې اویا اوس دې کال چې دی دا یو سل او شپږ اویا موږ یخودی دی. زموږ سره ډیمانډ چې دی یعنې د پروسکني کال لپاره چې هغه درې پنځوس ملیونه کیلوګرام دا کال چې دی موږ ته اووه څلوېښت ملیونه ډیمانډ راغلی دی. ډیمانډ د تېرو څو کالو نه کمیږي خو دا هغه ډیمانډ دی چې قانوني ډیمانډ دی. داسې کمپنیان دي چې هغه ټیکس ایویژن کوي ډیمانډ چې هغه ډکلیئر کوي نه کم ډکلیئر شي نو په هغه باندې نه صرف دا چې هغې به موږ ته سیس راکوي زموږ چې کم ټیکس دی هغه به په هغې باندې بیا اکسایز ډیوټي هم ورکوي.
څېړنې وایي په خیبر پښتونخوا کې تماکو د زمیندارو لپاره د نغدو پیسو یوه لویه ذریعه ده او زیاتره په دې کې استعمالیدونکي سرې ډی ای پي او ان پی کې قیمتونه د یوې بورې په سر د درېو نه تر څلورو زرو روپو پورې رسیدلي دي. هر کال مرکزی حکومت د تماکو په ذریعه د سنټرل اکسایز ډیوټي په مد کې د سلو نه تر شپږ شلي ارب روپو پورې ترلاسه کوي او همدغه شان صوبایي حکومت ته هم د سیس په مد کې د پنځوس نه تر شپېته میلیونه روپو پورې رقم میلاویږي او تیر کال د تماکو کپنو ته هم د پنځوس نه تر شپېته ارب روپۍ پورې ګټه ترلاسه شوې وه. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
دا چې نو اورید د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او د لوی پښتونخوا ریډیو خبرونه ته غوږی او د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د امریکا نوته دی او د پولند په سلو ورځنی سفر نن دغه هیواد ته ورسی. دا سفر په داسې وخت کېږي چې د امریکا له خوا په خاصه توګه د چاپیریال یا موسمی بدلون په اړه باندې چې کوم لوزنامه و امریکا هغې نه د وتو اعلان کړی دی او دغه باندې یورپ تشویش هم لري. د وایټ هاوس وایي چې په د صدر ټرمپ په دې سفر کې به په خاصه توګه د ناټو سره اتحادیانو سره دفاع په اړه باندې مهمه خبرې اترې کیږي. د ډیوه ریډیو همکار مجاهد جواد پر سره د وایس اف امریکا یو رپورټ شیر کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تمه لري چې پولند ته پر رسیدو ورته تود دوستانه هرکلی وویل شي. ټرمپ نن د چهارشنبې یا شروع په ورځ له اروپا څخه د خپل څلور ورځني ډیپلوماټیک سفر په لومړۍ دمه کې د پولند پلازمینې ته ورسیږي. د امریکا یو شمېر مشران بیا د اروپا په اړه د ټرمپ د ځینو سیاستونو له امله اندېښنه لري. د ساري په توګه ټرمپ له ناټو سره خپل ژمنه تازه کړه خو د پاریس له کلایمټ تړون څخه ووته او همدارنګه تر هغې وړاندې یې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین استاینه کړې وه. ټرمپ به خپله لومړنۍ وینا د پولند د پلازمینې وارسا په کراسنسکي څلورلارې کې وړاندې کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر به یو ځل بیا د ګډې دفاع لپاره له ناټو سره د همکارۍ په برخه کې ژمنه وکړي خو دا به هم ووایي چې د ناټو نور غړي هیوادونه باید د دغه ائتلاف د مالي لګښت په پوره کولو کې هم ډېره مرسته وکړي. په پولند کې تر درې زرو زیات امریکایي سرتیري د ناټو په چوکاټ کې دېره دي چې په یوکراین کې د روسیې د زور زیاتي مخه ونیسي. اروپا ته د ټرمپ د دغه سفر اجنډا به د اقتصاد او امنیت پر مسالو باندې وڅرخي. ټرمپ په وارسا کې د خپلې وینا څخه مخکې په هغې سرمشیزه کې هم ګډون وکړي چې په ختیځ اروپا کې د انرژۍ د خپلواکۍ د زیاتېدو لپاره رامنځته شوې ده. پولند هیله لري چې د امریکا څخه د واردېدونکو طبي ګازو د واردېدو لپاره به لومړۍ سیمه وي. د وارسا د پوهنتون پروفیسور بیګنیو لیوکی وای اوس موږ ډیر ګاز د روسیې له ګاز پروم کمپنۍ څخه ترلاسه کوو او دوی پرې موږ او یوکراین ګواښي. د زیاته کړه دا قرارداد په دوو کالو کې پای ته رسیږي او باید بیا نوی نه شي بلکې پر ځای باید له ناروې او امریکا څخه ګاز وارد شي. که څه هم پولند ته د ټرمپ له سفر سره د پولند د حکومت مخالف ګوند خوښ نه دی او ښایي پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړي خو پولیس به دغه لاریون له کراسنسکي څلور لارې څخه لرې وساتي او د پولند حکومت به د ټرمپ تود هرکلی وکړي.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو او د لوی پښتونخوا ټی وی خبرونه ته غوږی او ګوره. اوس تر سره رپورټ شریکو د تیرو سو ورځو راسه د پښتنو په بیلابل سیمو کې د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په ضد احتجاجونه کیږي. د احتجاجونه په دې کیږي چې د اختر په ورځ باندې د یوې مشاعرې په وخت باندې د اردو ژبې یو تن هغه پښتنو ته په سپک نظر کتلی و سپک ټکی داغی لپاره استعمال کړی. نن په ثوابه کې خلک راوتیری او د سرکاري ټی وی په ضد باندې احتجاج کړی. د ډیو ریډیو خبریال فاروق فراق هم دغه ته ورغلی، رپورټ په تیار کړی او اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
پی ٹی وی نائل انتظامیہ
مردہ باد،
پی ٹی وی نائل انتظامیہ
مردہ باد.
د پاکستان د ریاستی ټیلی ویژن په ضد دغه چغې د ثوابی را پاریدلی مظاهرین وخی. د وړوکی اختر په دوهم ورځ د پاکستان د سرکاري ټیلی ویژن نه په نشر شوی یو مشاعره کې یو اردو ژبی شاعر پښتنو پسې پچموز کړی وی، ملنډې په وخلې وی چې د دې په ضد باندې په ګرد هیواد کې د احتجاجونو لړۍ پیل شوې ده. نن په ثوابی کې په پی ٹی وی د پښتنو د شوی سپکاوی په ضد یو درنا احتجاجي مظاهره او لاریون شوی دی. په دغه احتجاج کې لیکوالو، شاعرانو، ادیبانو، د مدني ټولنې غړو او سیاسي فعالینو په ګڼ شمېر کې برخه اخیسته او هغوی چغې وهلې چې د پاکستان په ریاستي ټلویزیون دی پښتنو ته نور سپک نظر کول بند کړل شي.
مونږ پورې یو ډراما شروع ده. مونږ پښتون ډېر رسوا کړو. پښتون قوم د غیرت، د پښتون قوم د عزت خبره ده.
د خیبر پختونخوا د صوبایي سملای زنانه غړي میرمن میراج همایون هم چې د احتجاج کې برخه لرله وای.
موږ راوځو چې موږ سره تاسو څه کوي، کوم جنگ وای، عمران خود کس جوړوي، وسله را لرا کوي، تعلیم ته موږ نه پرېږدي، مزدوري ته موږ نه پرېږدي، خپل خیر خېګړې ته موږ نه پرېږدي، په درې سو کې تقسیم کړو، یو ځای کې دوه ته موږ نه پرېږدي او بیا را بس ټوکې پجو موزم را کوي. نه دا د کوم قسم انصاف دی؟
د پی ٹی وی په ضد را پورته شوي مظاهرین د مختلفو بازارونو نه په تیرېدلو د ثوابی د ډیپټی کمشنر دفتر ته ورغلل او هغه ته یې هم خپل احتجاج ریکارډ کړ. ډیپټی کمشنر د مظاهرې برخوالو ته باور ورکو چې د هغوی جذبات او احساسات به تر متعلقه چارواکو ضرور ورسوي. د پښتو وتل لیکوال ښاغلی نور الله امین یوسفزی چې په دغه احتجاج کې په خپل شریکو وای،
دا واقعیه صرف یو واقعیه نه ده، دې له خلک داسې د حادثې غوندې نوم ورکوي چې دا ګنې داسې غلطي شوې ده. دا غلطي نه ده، دا باقاعده غلطي ده او دا یو ځل نه دي شوي. په پنجاب ټلویزیون باندې احمد شاه ابدالي ته ډاکو ویلې شوې دي. د پاکستان د ټیکسټ بک بورډ نه چې کوم دی نو ملک کالو خان ته ډاکو او غل ویلې شوې دي. یو دوره میچه ورکوم، یو دوره سپیزل کوم چې د زرګونو کالو تاریخي روایت لري، چې د پښتونولۍ په شکل کې یو نظام لري، هغه کوم پس دی زکس پکې کوي چې دی وایي چې د دې د پښتونولۍ د دې د اتلان مونږ دی د غلکو د دې نه د روایت مونږ لري کو او دی بیا مونږ د پپټ په شکل کې استعمال کو.
عزیز مانیروال چې د پښتو یو وتل او پیجندل شهر دی، هغه هم په دغه مظاهرینو کې شامل و. په لو خبرو کې وای،
مونږ دا وایو، دا غواړو چې په دې ملک کې کم قومونه اوسېږي، د دې په شا باندې خپل خپل تاریخونه دي، خپل خپل ژبې دي. نو مونږ وایو چې دا قومونه دي هغه سي د برابرۍ په بنیاد اوساتل شي، د دې چې کم حقوق دي هغه دې له ورکړي شي او دا قسم دا چې کم ناولې حرکت شوی دی دا چې بیا ونشي او دا چې چا کړی دی چې هغه لاري پوره پوره سزا ورکړي، هغه دې ډیسمس کړي دي.
د دغه احتجاجي مظاهرې تنظیمون کی خاغلی هارون ډیو ریډیو ته داسې وویل،
دا د یو فرد سپکاوی نه دی، دا د ټول قوم سپکاوی دی. شپږ کروڑ پښتانه دا غي تر روایتو ته، هغه کلچر ته، د ټول سیسټم ته ترې پروتو کې مزاج کې.
په دغه احتجاج کې زنو هغه مشرانو او کروندګرو هم برخه لرله چې ویل یې ټی وی نه ګوري، خو چې خبر شوی چې د پاکستان سرکاري ټی وی د پښتنو سپکاوی کړي نو دای د زغم نه بهر ده او په دې سخته ګرمۍ کې د خپل قام په ننګ احتجاج کوي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ڈیوا.
لویا پښتونخوا
د وی او ای ڈیوا دا ځانګړې خبرونه
په قبایلی سیمو کې د جمهوری اصلاحاتو او حکومتي لوزونو جاج اخلي.
تاسو او ستاسو مشرانو سره نیخ پنیغه خبرې کوي.
لویا پختونخوا
خزی او سړی ټول پکې ګډون وکړي.
هر ورځ د پاکستان په وخت د شپې 8:00 to 9:00 پورې
په ټی وی، فیسبوک او ریډیو.
گران اوریدونکو د لوی پختونخوا کتونکو او اوریدونکو، زه د پروگرام قربان او شروان کلندر یم. او نن مونږ د قبایلی سیمو څنګه چې تاسو ته پته را د هر ګل ورځ نه والو ترجمه ورځ پورې د پاکستان په وخت باندې د اتنیم نواله تر 9:00 پورې یو نو موضوع وړو. نن په قبایلی سیمو کې چې کم د ایف سی آر قانون موجود دی، کم ته چې د انګریز قانون یا تور قانون ویل کیږي، او دغه په ضد باندې ټول سیاسي ګوندونه مرا پاسې دلی دي، او دغه شان پخپل قبایل هم د ډیر مدیر سره تحریک چلوي، او هغه غواړي چې د پاکستان نور قانون دی قبایلی سیمو ته وغځول شي، او د قبایلو د سر نه دی دغه تور قانون لری کړی شي. پرون د جماعت اسلامی خیبر پختونخوا لخوا هم اعلان شوی چې دوی به یو نوی مهم شروع کوي، او په ایجنس هیډ کوارټرونو کې به احتجاجونه کوي. دغه شان به بیا اسلام آباد ته هم چې کم دی تک کوي، کو چې د دې په غوښتنه باندې عملونه شو. ګورو چې دې څه قسمه پلان جوړ کړی دی، او د قبایلی سیمونو د ایف سی آر ختمولو لپاره دغه تفصیل به ته اخلو د جماعت اسلامی د صوبې مشر مشتاق احمد خان سره نیخ پنی غد ټلیفون په لیکه باندې موجود دی. موږ ډیره مننه کوو مشتاق احمد خان سره. په خیر علی،
جزاک الله خیر. شکریا، مننه.
مننه ستاسو هم. مشتاق احمد خان سره، تاسو د قبایلی سیمونو د ایف سی آر د ختمولو لپاره چې کوم مهم شروع کول اعلان کړی دی، دا به په کومه طریقه باندې وي؟
څنګه چې تاسو سلام د قبایلی عوامو په دې کې خو پاکستان څخه نافتکار پروت دی، او د پاکستان عدالتونو هلته رسائی نشته، د پاکستان د دستور هلته رسائی نشته، د پاکستان د ترقیاتی پروجیکټ هلته رسائی نشته. او یا کاله داسې هغې صحیح خبره دا ده چې خپل علاقه غیر ورته وي، یعنې دا د ځان نه جدا کړي دي، او د غیر په نوم سره هغه نوموړي وي، او هغه کم چې د هغې حق دی، هغه بشري حقوق دي، هغه انساني حقوق دي، هغه د پاکستان په وسایلو کې د هغې حقوق دي، پاکستان په پارلیمنت کې قانون سازي د هغې حقوق دي، هغه هغې ته نه دي ورکړی شوي. د هغې په وجه باندې نن قبایلي علاقې داسې یو کولاو جیلخانه ده، اوپن ایئر پریزن دی، یو کولاو جیلخانه ده، او په هغې کې زیات نه زیات 200 کسان چې هغه پی اے اے پی اے تحصیلدار، دا د خلکو د قسمتونو مالک دي، او دا د 200 کسانو په غلامۍ کې تقریبا 1 crore انسانان دا ژوندون تیری، او دا هغې فوجه باندې تاسو اندازه ولګوئ چې 1 crore خلک د قبایل، په هغې کې یونیورسٹی نشته، په هغې کې میډیکل کالج نشته، په هغې کې انجینئرنگ یونیورسٹی نشته، په هغې کې د سکول صفا اوبه نه ملاویږي، په هغې کې د سړکونو انفراسټرکچر نشته دی، په هغې کې هیڅ قسمه انډسٹریل زون او انډسٹریل پارکس او نور صنعتي ذرایع نشته دی، او هغه دې وخت کې بدترین قسمه غربت ښکار دی. دې وخت کې پاکستان کې د ټولو نه زیات غربت دا په قبایلی علاقو کې لري، صرف 3% زنانه دا تعلیم یافته دي، صرف 3%، او درې کم 0% زنانه دا د تعلیم نه، د سکول نه، مکتب نه، قلم کتاب نه بالکل محروم دي. دغه سي يو ان دي پی رپورت دا دی چې قبایلی علاقو کې د افریقي سب سهارا علاقو نه زیات غربت دی. وخت کې زموږ وایي چې د ټول بنیادی وجه دا ده چې ایف سی آر دلته، ایف سی آر څه ته وایي؟ ایف سی آر دراصل استعمار او سامراج خلکو دا یو زنجیر، یو دولنې، یو اتکړی جوړ کړی و، او بدقسمتۍ نه د استعمار د تلو نه پس هم زموږ حکمرانانو هغه قانون جاری ساتلی دی. ایف سی آر کې تعلیم نشته، ایف سی آر کې هسپتال او صحت نشته، ایف سی آر کې د سکول اوبه سړکونه انفراسټرکچر نشته، ایف سی آر کې انصاف ته رسائی نشته، ایف سی آر کې بشري حقوق نشته، ایف سی آر کې ترقی نشته. د ظلم یو نظام دی، یو تور قانون دی، یو بلیک لا ده، یو ځنګلي قانون دی، یو ډریکونیم لا ده، او دا په قبایلو باندې د تیرو او یا کالو داسې مسلط ده. زمونږ دا وایو چې دا ظلم کافي حد پورې وشو، اوس دا بس کول پکار دی. قبایل انسانان دي، قبایل پاکستانیان دي، دا بشري حقوق لري، دا د پاکستان په وسایلو کې حق لري، دې ته بشري حقوق ورکول پکار دي، دې ته پاکستان په وسائلو کې خپل حق ورکول پکار دی او داغي طریقہ دار چې افسیار دے ختم شي دلته ری بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ایکسٹینڈ شي دلته ری سپریم کورٹ اف پاکستان ہائی کورٹ اغه ایکسٹینڈ شي دلته ری پاکستان کانسٹیٹیوشن ایکسٹینڈ شي نن د قبایلی علاقو نه د قومی اسمبلی ممبران خو په قومی اسمبلی کې کی خو هغه خاموش ممبران هغه د قومی اسمبلی ممبران د قبایلو د قبایلو لپاره قانون سازی نشي کولی، د پاکستان لپاره قانون سازی کولی شي، د قبایلو لپاره نشي کولی. نو موږ وایو چې دا صورتحال بدل کړو او د قبایلو د تور شپه په رڼا ورځ کې بدل
کړو. مشتاق احمد خان صاحب، پښتنه دار چې تاسو تحریک خو شروع کوئ، دا کله نه شروع کیږي؟ په دې کې بس څه تاسو کوئ؟
زمونږ تحریک خو د تیرو دوو اشرو نه روان دی. قاضی حسین احمد مرحوم لومبی ځل باندې د پی اے او د پولیټیکل ایجنټ او د ایف سی آر دا قانون دا چیلنج کړو او په دې کې د قید بند تکلیفونه تیر کړو. زمونږ خلکو اهل خوړلې دي، تشدد برداشت کړی دی، قید بند او جیلونه تیر کړي دي، جرمانی تیر کړي دي. د تیرو دوو اشرو نه مونږ قبایلي علاقو کې د ایف سی آر خلاف د بغاوت دا بیرغ اوچت کړی دی، د قبایلو د حقوقو د جدوجہد او د ترقۍ دا بیرغ مو اوچت کړی دی. دا تحریک خو زمونږ روان دی، خو اوس اختر نفس تا مونږ په یو نوې مرحله کې ور داخل کړو. تاسو ته علم دی چې حکومت، وفاقي حکومت د سرتاجزي په سربراهي کې کمیټي جوړه کړه. هغه کمیټه په زرګونو قبایلي خلکو سره چې پای کې ځوانانو، علماو، ملکانانو، صحافیانو، هغه سره ملاقاتونه وکړل، د ټولو قبایلي علاقو دورې وکړلې، بیا یو رپورټ ورکړ. هغه رپورټ کې دا وایي چې د قبایلو د مسایلو حل او د قبایلو متفقه فیصله دا ده چې ایف سی آر د ختم شي او د پاټا مرجر یا ادغام انضمام دی دا په خیبر پختونخوا کې وشي. دا رپورٹ بیا قومی اسمبلی هم منظور کو او سینٹ آف پاکستان هم منظور کو، خو اوس وفاقی حکومت د دینه تختی او د دې رپورٹ مطابق ایف سی آر خاتمه نه کوي او مرجر یا ادغام انضمام دا د فاټا په خیبر پختونخوا کې نه کوي. نو موږ دا وایو چې اوس دا تخته موږ نه برداشت کوو، حکومت موږ تخته ته نه پرېږدو او دا چې کومه کمیټه فیصله کړې ده سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی د پاکستان هغه انډورس کړې ده، منظوري ورکړې ده، د قبایلو متفقه فیصله ده، دا به په هر صورت حکومت نافذ کړي.
مشتاق احمد خان صاحب، تاسو خو ډېر ذمہوار تن یې او د جمعه اسلامي د صوبې امیر هم یې او تاسو په صوبایي حکومت کې هم یو برخشتي او دغه شان د قومي اسمبلی ممبران او سنیټران هم شته په مرکز کې. تاسو اطلاعات څه دي مرکزی صوبایي حکومت نه خو کم از کم تاسو ته پته لګي تاسو پر احتجاج چې لاس پورې کوي نو تاسو ته داسې مصدقه رپورټونه شته چې کنه مرکزی حکومت چې کوم وعده کړی چې راتلونکو ورځو کې خیبر پختونخوا کې دا شامل یا سیار ختمی کنه د دې خبر نه اوس واقعي غي تختی دلی دی او نه کول غواړي.
دا سټایلم د چې په حکومت کې چې کوم اتحادیان دي، راغی ځن اتحادیانو د حکومت ډیر شدید ریزرویشن دي یا تحفظات دي په دی باندې او غي حکومت دباو کړی، هغه دباو حکومت قبول کړی دی او د بجټ اجلاس ته مخکې چې د قومي سمدی کوم اجلاس شو هغه کې د ټول قبایلي مطالبه و چې تاسو په دې کې دا مرجر دا بل روړی او هغه روانو او دا غینه او تختید یو ځل تاسو ته علم دی دینه مخکې په کیبینټ په میټ ایجنډا باندې اوم دا وا په ان وخت کې د کیبینټ د ایجنډې نه اوم دا ایستو. نو دا تر اوسه پورې چې څه پیشرف نه دی شوی تقریبا د دې کال شو. نو دا د حکومت غیر سنجید کی او په دې حواله سره د حکومت د تیختې هغه علامت دی. په دې وجه باندې اوس موږ دا فیصله کړی دی چې حکومت به موږ تیختې ته نه پرېږدو او موږ په هر محاذ باندې د حکومت خلاف جنگ کوو. څنګه چې تاسو وی سینټ کې به موږ آواز چیتو، قومی اسمبلی کې به آواز چیتو، صوبائی اسمبلی خو متفقہ قراردادونه پاس کړی یونانیمس ریزولوشن او ټول پارلیمانی لیډر چې په صوبائی اسمبلی کې تقریبا په یو پیج باندې په دې باندې صوبائی حکومت موږ سره په یو پیج باندې هغه غواړي چې فاټا مرجر شي او دې سره سره به موږ ان شاء الله عوامي کې سټریټ پاور دې دا هغه تحرک وکړو. موږ په دې سټریټ پاور کې دا کړی دي چې په ټول قبایلی کې تقریبا اول نه په تحصیل هډ کوارټر باندې مظاهری ایف سی آر دا منظور او فاټا مرجر خیبر پختونخوا کې، بیا په ډیسټریکټ هډ کوارټر باندې مظاهری د دې نه پس په لانګ مارچ د اگست په اخیری هفته کې د قبایلی خطو نه هغه اسلام آباد طرف ته او بیا په اسلام آباد کې درنه. دا ټول کارونه به موږ جماعت اسلامي د جنډې د پلیټ فارم ته هډ کوو، خو په دې کې به نور سیاسي ګوندونه چې څوک موږ سره مرسته کوي او په دې کې موږ سره په یو خبره باندې هغه ټول به ان شاء الله اومدي تر هغه وخت
په دې لړ کې تاسو د نورو پاټو سره د ګوندونو سره مرابطه شوی دی.
د وخت کې په دې حواله سره یو تنظیم جوړ دی د مختلف سیاسي ګوندونو، هغه آل پارټي فاټا الاینس په نوم سره دی او د هغه د فاټا صدر چې دی د جماعت اسلامي د فاټا امیر چې دی حاجی ملک سردار خان صاحب، هغه د جماعت اسلامي د فاټا امیر هم دی، د باجوړ تعلق لري او د آل پولیټیکل پارټیز پاټا الائنس کوم دی هغه صدر اوم دی دغه سی په نور سیاسي جماعتونو مشران اوم پدې کې د ایجنسی په ستر باندې د دې انتظام مشران دي داغه ټول سره زموږ وختن فوختن میټینګ زم کیږي ټول وګیام په میټینګ بورډ سره کو اعتماد کی بیلو دې پروګرامات ته تمرا غواړو او دې لانګ مارچ در نه کیبم ان شاء الله شریکو
ها مشتاق احمد خان سی ډېر اهم یو سو پختنې دی او دا وخت مو قبایل او ری هم هغه پختنې ضروري چې تاسو نه وکم خو او ری دون کې هم غواړو چې تاسو سره مخامخ کو تاسو نه کو سو پختنې کول غواړي باجوړ نرا سره سید الله ګمان کوم چر سره سید الله په خیر علي مشتاق احمد خان نه سو پختنې کوي
السلام علیکم زه محترم دروند امیر ته سلامونه کوم
وعلیکم السلام
دا امیر صاحب زه ډیر قدر کوم چې د یو مجاهد په حیثیت صلیبی اختیار په ضد لګیا دی
ها خپل پښتنه ته وګی
ها پښتنه مې دا سره سبا کې کله د پنجاب د مفاد لپاره ضروری و نو ټول پاکستان یو څه بجو کړ پاټه په شمول نه کمیټي ونه تینځ کالو دا پر خولې دی بل پښتون د کمی د اکثریت ضلع دی هغه پنجاب کې شاملې کې ریفرندم مطالبه څوک نه کوي او دلته چې پښتون د پښتون شو ځکه کې د ریفرندم او پنځه کال خبره
دا ته مثال سره مثال وایي کنه دا ته مثال ورکنه څنګه وري او دون کې به پوښو
اټک ضلع چې دا اټک ضلع د اساسو د پروګرام ته اساس د خبر شوی ما چې اټک ضلع چې کومه ده اکثریت پښتون اکثریت ضلع ده او دا زما په خیال باندې باروز خان نه ما وریدلی و یو پروگرام کې پیړندۍ مغه یاد کړی او میاوالی مغه یاد کړی چې دا د پښتون اکثریت ضلع دی بل محترم امیر صاحب د سپریم کورټ د کردار باره کې آیا دا سلیپ ان کورټ نه دی یا سنور ان کورټ هغه د چیو خرار ان کورټ کې په دې باره کې محترم امیر صاحب رڼا ورکړي
ها هغه به جواب در کې یو بل اوریدونکو د مومن د ایجنسی نه راغلی رسول خان جی صاحب په خیر علی رسول خان جی صاحب تاسو
لنډه پوښتنه کوي سوال باندې پوه نه شو ما با جوړ دی مرګري په سوال پوه نه شو
ها سید خان تاسو را سره زه به درته وایم خیر دی رسول خان جی صاحب په خیر علی
خیر السلام علیکم شیخ صاحب او امیر صاحب
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام مننه
سلام
ها وای پښتنه وکي
ها زه امیر صاحب ته دا وایم چې واغه سړی ولی هغه ډکی راغون په دې دغه ته جو خپل ته دامات کاغه چې دې نشي ماتې دي دې ولی یو یو کو نه هغه ماتو کنه زه هم چې ټول پاتو سره مشاورات مانی منګ یو داسې نظام جوړ کو چې د دنیا ته وخه چې قبایل خپل غواړي وس کنه
سمرا
دا به منګ ته زه په دې ګرځم منګ د دې ارمان کړو دا هم دغه کړو چې قرباني واړی مرکوي کنه خو خپل به وس غواړو وس کې نه استه ځکه نه شو چې منګ په دنیا کې پنجابي د شتګر کړلو او ټول دغه د دوا وس چې د منګ ته دا ته وس ته وګوره چې د زما دغه راځي او زما په اساله د پنجاب دغه کوي او هغه پښتون څومره پښتون لیډران دي او مشران دي څو نواز شریف دي هغه له تاسو نه کوي او افغانستان خبره کوي زه سوال ما زمره ما کنه دا نور له دنیا مري
سمره ډیر مننه رسول خان جی صاحب مشتاق احمد خان صاحب ما خالي چې دوانو تقریبا یو شان خبره وو د پښتنو ګیلې لګیاري د پنجاب نه زیاتی کی د پنجاب وزیر اعظم چونکی دا وخت د پنجاب سره تعلق دی هغه کو د سی پیک منسوبي وي نو هغه هم تاسو ته پتر او تاسو وزیران تاسو په خپل پاغه باندې وخت په وخت باندې ناباوري په مرکزی حکومت سرګندوي چې هر کنه د پنجاب نمائنده وزیر اعظم خکاری د پښتنو مجموعي توګه کو سید الله ر رسول خان جی صاحب دغه ګیلې کوي چې مونږ په جنگ کې لګیارې موږ کیګو او موږ له دغه حق نه راکینو تاسو په
مجمع دي سره اتفاق دي دا څه کار دي دا په قسمتي ده چې قبایلو ته په سینه باندې تمغه لګي کله ورته وی تا کشمیر ذات کړل او کله ورته وی تا مشرقي سرحد بغیر تنخانه ساتل دي کله ورته وی تا روسم د دې نه واپس غلول دي دا تمغه ورته ورکی هو د قبایل ولست دي تمغونه او د دې تعریفونه علاوه د قبایل بچي هغه تعلیم غواړي او قبایلی خلک چې په خېټه کې روټه غواړي او د قبایلی اولس هغه په ترکه کې ایسه غواړي دغه تعلیم او دغه روزګار او دغه په ترکه کې ایسه ورته نه ورکي او سي تعریفونه کوي او سي ورته تمغه لګي او سي ورته پټکی ورچي نو دا پټکی خو کته ورته نه ورچي او نو دا دنیا منلې ده د پښتون تاریخ ته د مړانې تاریخ د غیرت تاریخ د بهادرۍ تاریخ د ظلم خلاف ته بغاوت تاریخ دا کته نه منی اوم بهرحال دا د تاریخ یو حقیقت دی ستا په نه منلو سره یا منلو سره فرق نه پرېږدي خو اصل خبره ستا چې کوم دا چې ته په قانوني حقوق دي تورکي دي ته په ترکه کې شور کې او د قبایلو بچو ته تعلیم ورکړي او د قبایل ځوان ته روزګار او کې دا ورته نور کې دا اوس تاسو وګورئ څو راځي به خبره ده چې د لاهور د پر میټرو ده میټرو او په میټرو باندې په یو کیلومتر شپږ ارب روپے خرچ کیږي د لاهور د پر میټرو ده او زماده پر بشري حقوق هم مشتري د لاهور د پر میټرو ده او زماده یو کروڑ قبایلو د پر یو یونیورسيټي مشتري د لاهور د پر میټرو ده او زماده یو کروڑ قبایلو د پر یو د لیډی ریډینګ هسپتال یا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس په شان یا د حیات ټیچنګ هسپتال په شان ایبر ټیچنګ هسپتال یو هسپتال مشتري یعنی تاسو ګورئ چې پېک ته هغه د پنجاب د پاره دی سند پاره دی قبایلو د پاره خپل عام سړکونه مشتري د سکول په قدر لم مشتري دا مطلب داري یو ظلم دی وفاق لفقار دي چې ظلم دار وي او بیا بل خبره ده یعنی دوه قسم تاسو ګورئ چې زمونږ کم خلک مزدوران دي پاکستان کې دنه اوم نادر اور تر زیاتې کوي شناختی کارډ داغه بند کړی دی په وخت کې د قبایلو په زرګونو خلک داسي شناختی کارډونه بند دي چې تا شناختی کارډ بند کته داغه پاکستانی شناخت واغسته اپ کراچی کې اپ پنجاب کې هغه اجنبی شو هغه غیر ملکی شو یو خدای زړه مو سره روان دي بل خبره دارا چې زما زیات خلک د قبایلو چې دي عدالت کې کارخانه نشته په قبایلو کې زمیداری نشته دا زیات خلک په سعودي عرب کې په اماراتو کې دي سعودي عرب کې او اماراتو کې چې کم ظلم او شورو شوی دی اولته کم اورسیز پاکستانیانو ته سختی راغستې شوی دی په هغه باندې وفاقي حکومت واسه اوچتي او اولته چې زما کم قبایلو نه د ټول نه زیات خلک اورسیز پاکستانیانو کې قبایل دي او قبایلو کې دا کس ژوند دی حرکت دی دا د اورسیز پاکستانیانو په هغه پیسو باندې لري اولته چې کم ظلم کې کا په اماراتو کې په سعودي عرب کې په هغه باندې وفاقي حکومت اواز نه اوچتي بالکل قبایلو سره یو ظلم روان دی وفاقي حکومت ته مو خواست کو درخواست کو چې قبایلو باندې رحم وکړي او قبایلو سره چې کوم ظلم شوی دی او یا کاله صحیح خبره دا ده چې په دې باندې وفاق نه معافي غوښتل پکار دي د قبایلو نه
مشتاق احمد خان صاحب تاسو په صوبایي حکومت کې تاسو حکومت په دې معاملې کې څه کولی شي څومره فشار یا دباو په مرکزی حکومت چول شي دا پښتنه به کوم خو یو بل اوریدونکو مر سره د بنو نه ګمان کوم ملګری شوی فهیم بنگش هنګونه فهیم بنگش په خیر علي وعلیکم السلام پښتنه وکي مشتاق احمد خان مشتاق احمد خان نے خا غنی نے خا خیر دے خیر دے خیر دے خا 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 مشتاق وے دغه تاسو وے فهیم بنگش پختنه وکي
خانو ډاکټر کے زد هلالی د پليټیکل ساينس ډپارټمنټ چیرمن ته په خوري نو سي کې غو نه یو آرټیکل ما پرولو پارت از ا سټریټیجک ډیپ فور پاکستان
اها
نو غوې ته پاکستان حکومت دا پارت کوم دا از ا سټریټیجک ډیپ استعمالای دی افغانستان د پاره نو هغه به یو مثالونه څو ور کړی دي هغه ور کې دا وې دي چې دا پاکستان خپل خوري سره ملاو کینو دلته کې ډرون هم لکه کینو بیا خو د پاکستان ول حکومت سوورنټی دا انډر د کوېشن برځي نو دا پاکستان نو دلته کې هغه دا کوشن کوي هغه ته دا د حکومت کار نه دی بلکې دلته کې اداري دی هغه موږ نه تاسو ټول په خپل غوښته نوم نه نو هغه ته دا د ادارو ته کوم دی هغه ځاته به اختیار دی نو دلته کې د کوم پولیټیکل پارټي دی د اجر لپاره چې ملي خپل مقصد لپاره دا اصل واک اختیار تاسو ته پدې چې موږ کوم خارجي پالیسي دغه فوج سره دغه ځنه ادارو سره د نو هغه دلته کې دا وایي
سیره پښتنه د باندې بره پوښو فهم بنگش پښتنه باندې پوښو بل څه پښتنه لري خا فهم بنگش سے پختنه کی مشتاق احمد خان سے باغه خو پکې رفوج نو عام غستو خو بهر حال یو تنقید چې کم خکار کیږي نو په بوسو کې بس انسان او بوزي خو په قبایلی سیمو کې پولیټیکل ایجنټ چې کم دی هغه د گورنر د اختیار د لاندې او گورنر بیا چې کم دی هغه ته چې ان او سی د پاکستان فوج نه ورکړي نو الته گورنر هم په خیبر پختونخوا کې نشي لګی دی دغه د فوجي اپریشن لګیا دی او شو پاکستان فوج وکړي خلک دا ګومان کوي چې را د پاکستان طاقتور اسټابلیشمنت چې کوم دی د فورس په شکل کې هغه نه غواړي چې په دغه ځای کې ری د ایف سی آر ختم شي او د سټریټیجک ډیپ ته پاره فهم بنگشو چې استعمالي کی تاسو په څه وایي
زما په خیال باندې چې په دې ځل باندې د پاکستان آرمی یو ډیر کلیر سټانس راغلی په دې باندې جنرال قمر جاوید باجوا چیف اف آرمی صاحب شکریا دا کوم او سابق کور کمانډر جنرال هدایت الرحمن دا موجوده کور کمانډر دا ډېر کلیر ویژن لري په دې باندې سره تاسو سیدم دی چې دا ټول قبایلی علاقې د ترخګرۍ مرکز وو او دلته ډېره زیاته انتها پسندي او دهشتګردي تېر یو نیم عشرې نه تېر شوې ده او د دې ترخګرۍ په وجه باندې افغانستان ته هم خطر وه، پاکستان ته هم خطر وه، بلکې د ټولې منطقې او خطې ته خطر وه. پاکستان آرمی ته موږ خیراتي تحصیل پیش کوو چې هغې په ډېر ښکلي انداز سره دا ترخګرۍ ختمه کړله. اوس قبایلي علاقې کې تقریبا زه تاسو تصویر شم چې درې کم سل فیصده کې د حکومت ریټ بحال شوی دی، امن راغلی دی او دې پیمانه باندې خلک واپس ته. اگر چې اوس هم تقریبا نه علاقه آی ڈی پیز بهر دي او اگر روان دي خو تقریبا په غټه پیمانه باندې هلته خلک تللی دی او بغالي عمر ورو شروع شوی دی. په دې باندې موږ پاکستان آرمی ته خیراتي تحصیل پیش کوو. تېر ورځ که تاسو خیالي چې کله د ایجنډې نه د وفاقي کابینې دا خبره ویستل شوله نو آرمی چیف په دویمه ورځ باندې لاړ وزیرستان ته او د وزیرستان نه سټیټمنټ ورکړ چې موږ د فاټا مین سټریمینګ غواړو. مین سټریمینګ مینز مرجر آف فاٹا ان کے پی. یو هغه څه ورته یو ډېر کلیئر ویژن دی. بیا د هغې نه پس چې موږ کومه جلسه کوله زه یو ځل تلی وم، ډېر لویه جلسه وه، 48 زموږ په باجوړ کې اتفاق سره په هغه ورځ باندې آرمی چیف باجوړ کې او هغه ورځ باندې هغه یو ډېر کلیئر ویژن ورکړ. نو په دې معامله کې چې د فاٹا مین سټریمینګ دی یا د فاٹا مرجر دی، په دې کې د آرمی یو ډېر تاریخي قربانې هم دی او یو ډېر کلیئر ویژن نه دی او ډېر کلیئر سټینډ دی چې د فاٹا مین سټریمینګ او مرجر تر څو پورې نه شي وي نو دا کوم امن چې آرمی په قربانو راوستل دا امن علاقې په ترکه کې بدلېدی شي چې کله دغلته انصاف لاړ شي، قانون لاړ شي، تعلیم لاړ شي، روډ لاړ شي.
مشتاق احمد خان صاحب تاسو خو د فوج تعریف
د فوج کامیابی خو زمونږ سیاسي چې کوم قیادت ته لاغي ناکامي نه اهلي ده. د آرمی کامیابی د سیاسي حکومت نه اهلي د وجې د ضایع کېدو خطر ده. امن دا ډېر په مستقل علاقې راځي چې سي امن دا تاسو بشري حقوق ورکه مرجر کې او دلته ترقی او روډ او انفراستراکچر راشي.
مشتاق احمد خان صاحب تاسو خو فوج ته ډېر لوی خراج تحسین پیش کړو، سیویلین حکومت چې کم دی هغه مو په دې معاملې کې په کټهره کې ودرو. خو زه دا خبر کوم چې د 13 یا 15 یا 14 کالو نه چې قبایل سمره ځپلې شي وي په قبایل هم ډېر لوی قرباني ورکړي او دا غي چې کم دی بربادي شي وي د لکونو په تعداد کې خو دا غي کورونه وران شو. بیا چې کم دی ننم دا وخت صورتحال دا چې هغه وی چې موږ په نوم باندې خپل سیمه ته خستانه شو یو په میرانشاه او په میرعلي کې یوازې شمالي وزیرستان خبر اغي کوي چې یو له زر پور دکانونه وران شي وي او صرف په مشکل راته چې کوم دي و تاسو دکانونه جوړ شي وي په چک پوسټونو باندې چې کوم دي د نورو جبه وینو کې کم خلک چې ولاړ دي اغي زمونږ بیزته کوي او تر اوسه پور په دغه فوزی عملیاتو کې تاسو د یو مهم کمانډر نوم نشه خو دلې یو دوه درې چې کنه هغه په دې کې وجر شي وي زه پښتنه دا کوم دي
د خبرې سره زموږ تاسو اتفاق کړی دا مطالبه کړی دا چې یو خو دې سی پیک ته لینک روډ ورکړي شي چې کوم بینیفیټ چې د سی پیک هغه کې کم از کم بینیفیشری د فاټا اوم وګرځول شي او سی پیک وذ اول اس کمپوننت وذ الایټ فیسیلیټی دا سی سره یو روډ نه دی بلکې چې کوم هغه الایټ کمپوننت سی او فیسیلیټیز دی هغه سره لاړ شي او دا دریم دا چې د کمپنسیشن د پاره وفاقي حکومت نه موږ مطالبه کوي چې 1000 ارب روپو پیکیج راشي. دا سپدر کولیشن سپورت فاند دا چا لر راځي؟ فوج له خونه راځي کنه؟ فرند د پاکستان فاند دا چا لر راځي؟ فوج له خونه راځي کنه؟ کیری لوګر بل د دې پیسې چا لر راځي؟ فوج له وفاق سره راځي. په کار دا ده چې د قبایلو په نوم باندې کوم پیسې راغلي دي هغه په سیالکوټ کې، په لاهور کې، په میټرو او هغه په بل ځایونو کې لګیدو په ځای باندې په وزیرستان کې او په میرانشاه کې او په باجوړ کې او په لنډی کوتل کې په دغه علاقو کې خرچ یو خبره دغه خبره دارا تاسو ګوره دا پولیټیکل لیډرشپ ته څلور کال د وزیر اعظم نواز شریف شو او څلور کال تقریبا د ممنون حسین شو. څلور کال کې وزیر اعظم چې یو قبایلی جنسیت ته تللی څلور کال کې صدر پاکستان چې براه راست قبایلی علاقو انچارج دی داغه په دفتر باندې قبایلی علاقو کې تبدیلی راځي.
مشتاق احمد خان صاحب تاسو په خپل قبایلی سیمه ته تللی شئ
داغه پارچنار واقعي شو را د پارچنار د واقعي زړین بیا څنګه مت کوم یو ظالمانه حرکت یو ډیر ظلم شو او بربریت او د انسانیت قتل عام او تاسو وګوره په دې کې آرمی چیف خو لاړلته او آرمی چیف تاغی د پاره د کمپنسیشن اعلان وکړ خو زمو پولیټیکل لیډرشپ کم دی
چې مشتاق احمد خان صاحب ګوره تاسو ولې د حقیقت چې کم دی نه منې چې دا وخت سکیورټي ادارې چې کم دی کلیرنس ورنه کینو پاټا ته سو قدم نشي خو دی
ګوره چې دا خو هغه سکیورټي ادارې چې پولیټیکل لیډرشپ چې کم په اپوزیشن کې هغه کلیرنس ورکړي عزت لې شمه دراج الگ سے پرون باجوڑ کیو پرون باجوڑ کیو عمران خان لیشی نور سیاسی لیڈرشپ لیشی نو آخر د سرکاری پولیٹیکل لیڈرشپ پوری نشی ولی لیشی
او مشتاق احمد خان ته خود یو خبریال په هیڅ باندې وېما زه خو ته یو خبریال په هیڅ باندې وېما نه مشتاق احمد خان سے ګوره د قبایلی سیمو مسلې ډیر دي زه د یو خبریال په هیڅ باندې وېما اکثر چې موږ خبریالان نو دغه پښتنو کو چې کم په گراوند باندې کار کوي چې هغه ته چې تاسو خلق ګیلی کوي چې تاسو زموږ مسلې نه روچته وي هغه د فوج په موجودګۍ کې زی او الته په رپورټینګ کې هغه آزادانه تور چې کم دی یو چیک پوسټ هم نشي کراس کولی دا اجازت خو غلې صوبایي حکومت یا مرکزی حکومت خو باور کی خو په دغه ځای کې سکیورټي ادارې ته سکیورټي پنوم باندې نه پرې دی خو تاسو اغه ځای چې کوم دی نه ټچ کوي
نه چې دغه تاسو سره کوم ځای په خپل قبایل علاقو ته زنده اختر نه په څلورم پنځه بل ځپ باجه ور کې ناشته ما تر هغه لکه څه پرون په باجه ور کې ناشته د چې مونږ کلیش نور خلک کوم کلیش باقي خبردار چې فوج د حکومت یو سبورډینټ اداره ده فکار دادا چې زه پولیټیکل لیډرشپ ما مافر دمل کې اختیار دی کانستټیوشنلی زه امپاورډ ما
خو مشتاق احمد خان سی با خلک دا وی چې او
دا غنښه مچولې فکار دې خپل ریسپانسیبিলিټی کلیم کما
خلک وی چې تاسو خو پرې دی مشتاق احمد خان سی با دا موضوع بل رخت دی خلک وی تاسو خو پرې دی خو عمران خان هم پرې دی خو بیا می ابتخار حسین ګیله کړی دا په میډیا کې وغه وی چې کلی جهات غستو مونږ ته وی چې تاسو ته خطر ده
زما په خیال موږ اجازه نه لرو ما خو چې دې اجازه نه دغه څه وکړلې نه
ها نو بهرحال د خو هلته سکیورټي دارو ډېر چیک ته نو زنیم خبر چې اغه څنګه پوي نه شو تاسو ولته ورسه
ما په خیال پولیټیکل ویل پکار
ها زه مشتاق احمد خان سب استاد مننه کوم خو په اخره کې یو پښتنه دا کوم چې دغه تحریک تاسو کوم شروع کوي د سی آر د ختمول لپاره پدې کې به تاسو اسلام آباد ته او نور نو سیاسي نور پارټي چې کوم دي اغه تر اوسه پورته اوس ته ویل تاسو سره به ملګری کیږي پکې چا چا در سره
کلندر سب دا اوس چې کوم اخري مرحله دا ناو آر نیور اب یا کبي نه دو آر ډای بالکل مونږه برداشت آخري حد تر رسیدلې دي قبایل یو آتشفشان ده دا آتشفشان پټاویدو والا ده او کچری پرس کدی تخپل حقوق ورنه شو دا پټاو شو نو دا په ټول سوشل فابریک د سماجی تارو پورې د معاشري او بالکل تباہ او برباد کی اوس مونږه په دې فاټه لپاره آخري حد ته بزو هر قسمه قرباني به ورکو کټول پاکستان لاک ډاون پکاري نمبر ټول پاکستان لاک ډاون د قبایلو لپاره کو کومغه په هر صورت اوس دا حقوق چې وفا پر سره وعده کړی دا حکومت پر سره وعده کړی دا سنټ اف پاکستان نېشنل اسمبلی اف پاکستان اوی انډورس کړی دی او د قبایلو مشترکه اواز دې دا حقوقي کوڅ ور نکړل نو موږ له ټول پاکستان لاک ډاون کو ضروري شه ټول پاکستان لاک ډاون بوم کو لانګ مارچ ختمي په سره دا هر نه ختمي په سره دا حقوق حاصلول دا ختمي په سره دا موږ د جمعستاني د جنډي د پلیټ فارم لاندې کو او ټول سیاسي ګوندونه قبایلی علما ملکانان صحافیان جو
ډیر مننه مشتاق احمد خان صاحب مننه ګران اوریدونکو د پروګرام وخت به هم سر تر رسیدو موږ ډیر مننه کوو د مشتاق احمد خان چې وخره کو چرته بځین د روست به هم جګم دی د ډیو ریډیو خبرونه روان وي او سردار علي ټکر پروګرام یې څنګه تاسو ته پتره هغه چې کم دی د غنی خان دی او کلام نه د پروګرام شروع کوي خو د قبایلی سیمو په اړه باندې د مختلف موضوعات باندې به موږ تاسو سره وخت په باندې خبرې ترې کوو د پروګرام کې ټکنیکی اړخ تم سره پروډوسر کلمه بزلو د خپل انجینرانو هم ډیره مننه کوم نو چروان کلندر مو په لاس پاره